السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځنګړې مرکې ته ځنګړې شوې، خو دا پروګرام په سر کې خبرونه هم لري. دا خبرونه درته د ترکیه له خبره پیلو. په ترکیه او سوریه کې د خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې 4500 ته ورسید. رویټرز اژانس لیکلي چې نږدې 3000 کسان په ترکیه او لږ تر لږه 4400 په سوریه کې مړه شوي دي. اسوشیتد پریس خبری اژانس بیا لیکلي یوازې ترکیه کې 5600 ودانۍ ویجاړې شوي چې لا هم تر لاندې د بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي. دغه اژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د سوریه دننه هم 224 ودانۍ نړېدلې او 315 نورې تخریب شوې دي. په ترکیه او سوریه کې هم د ټپیانو شمیر له 14000 ډېر ښودل شوی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په می میاشت کې سخت انتخابات په مخ کې لري، دا زلزله تاریخي وبلله، خو ویې ویل چې چارواکي به له مصیبت ځپلو سره تر واسې مرستو ته اوږه ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سي عمومي منشي حسین ابراهیم طه وایي چې په افغانستان کې روان بدلونونه د فلسطین په څیر د دې سازمان د اجرایه کمیټې د فوقالعاده جلسې مهمه برخه ده. ښاغلي طه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د جکپور چارواکو د 9/24 غونډې په درشل کې پرون د دې سازمان مقدماتي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. په پام کې ده چې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو 9/24 غونډه د روانې مارچ میاشتې په 14 او 18 جوړه شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف مرستیال وایي افغانستان د تیرو 15 کلونو تر ټولو سخت ژمی تجربه کوي. عمر عبدی په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور کړ ویلي چې د افغانانو بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د یونیسف د چارواکي ویلي چې کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. د بسرحده خبریالانو ټولنې آر اس اف او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې وکړه. آر اس اف وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی دی. د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې بهبودی دوه ورځې وروسته له دې چې د سفر په نیت افغانستان ته ولاړ د جنوري په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرون فنج له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلي فنج د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. هغه په 15 ټیسټ، 146 ورځنیو او 103 نړیوالو شل ورځو سیالیو کې لوبه کړې ده. استرالیا په 2020 کال کې د ایرون فنچ په لوبډل مشرۍ د شل ورځو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې په 6 نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري کړې وه. او سپینه مانی وایي د امریکا په فضا کې د راغورځول شوي چینایي بالون ټوټې د څېړنو لپاره راټولې کړي او پلان نه لري چې دا ټوټې بیرته چین ته وسپاري. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وکړه. متحده ایالاتونو دا بالون د فبروري په 4 د جیټ الوتکې په ډزو راوغورځوه، خو چینایي چارواکي وایي دا بالون د هوا د حالاتو د څېړنې لپاره هوایی وسیله وه.
آزادی ملما
د تاسو نه ډیره زیاته مننه مارسیا حفیظ دیما او چت یو تعداد دوستانم له نوم سره می فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا ولری شاوخوا 12 کاله می په مختلف رسنایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسنایی که کارونه کړی دی او ترغه وروسته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه که هم کارونه و فعالیتونه می درلودل وروستی رسنیز کار می لترونیوس سره و چې ترغه وروسته مزینی تجارتی کارونه شروع کړل او ترڅنګ د خزل لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دومره ده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزا جانې. که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی، ژورنالیسته پاتې شوي یاستئ، دغه د زده کړو د پایل لیک راته پیل کړئ. زده کړې مو چرته وکړې؟ مکتب مو چرته وویلې؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لویه سوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د ښوونځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا ترغه وروسته الفته مکتب کې مې یو کال درس ولوست. ترغه وروسته رابی بلخی ښوونځي ته تبدیل سوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده. دولسم صنف مې چې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ سوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوو ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې لاسته راوړه او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته او یوه ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا 5-6 کاله یې وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیز رسنه
یو
سره. خو
وروسته تصویری کار مې بیا له تلونیو سره. مرزی جان، تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې په 12 کلنه دوره کې مو څو ښوونځي تغییر تبدیل کړی دی، د دریو ښوونځي یادونه مو وکړه. څنګه و کله چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی، د بلې د دوه وخت نیوه نه نیوه، او ولې د ښوونځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړ او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. بیا تر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتي چار ته کډه وکړه. کارتي چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا 8 کاله و یا 9 کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي، بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه وو او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه شوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار طی کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخه لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابی بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات یې خامخا درلودل. یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه. د ژوند شرایط ډیر زیات توپیر درلود، فرق درلود. او فردوسی مکتب هم زه ورسره بلد سوم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلد وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیل سو، لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات ما فردوسی کې درلود هغه مې په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیل سو رابې بلخي ته، ځکه په هغه وخت ښوونځي نه وي د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نه و، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده. نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایی زیاتېږي، له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي. دا شاید ډېر زیات د یو زده کوونکي یا د یو زده کوونکي پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضې کسان یې له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابع بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست په ورځ جوړېده. بېرته هم دا لمغه محیط و ټول و هر څه سره دغه مکتب ورسره عادت سو. حتی هغه ورځ مې یادېږي چې کله موږ فارغېدو، د دې په جای چې موږ خوشحاله اوسو، خفه و، چې د څه لپاره مثلا له خپلو استادانو نه جدا کېږو یا له خپلو صنفیانو نه جدا کېږو، یا د مکتب فضا خپله ډېره زیاته خوشاینده فضا ده او یا نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکی وخت دی. نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېره خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي، یا تاسو د ښوونځي د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلېږي یو تاثیر غورځي، خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه راته وایي. خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد دې څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وي، او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی؟ ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي، یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده، واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدي تجربه کړي؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تېروي، ښې تجربې، بدې تجربې، هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولی درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مې باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ډېرې ځلې وقفوي مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څرکم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ